یمه یو اړخیز اوربند هم اعلان کړی وو. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختمې کړی شوي وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اخیستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې مانې دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروستو دا معامله ټول پاکستان کې خوریږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم ده چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي که دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپلې ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بېشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله راپیدا شي. ادارې اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبز به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بېلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاته وی چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړی دي بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمی صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپلو کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې له 950 نه زیاتې سینماګانې وې. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کې ویلی شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې له کبله د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پوښتل نو د هغه وینا وا
د عوامل چې راغله د کمیدو د درې خبر یو پکې تروریزم راځي دې سره دویمه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغې موږ لا موبایل کې او فلمونه راغله سی ډیز هم راغله نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کینې او فلم وګوري نو لکه بلا سیزون هغه راغله نو خلکو سره چاہے دیر گن شو په دې وجہ باندې د سینما جوړې دل چې کوم دی نو هغه کم شو او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وا باید چې فلمی صنعت حکومت په خپل ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
پاکستان کی سینماگان ولی ورانی جو ہے خاص کر وہ پیخور خبر حکومت کرنے کی ایم ایم اے حکومت راہ ہوں دی دا سے پالیسی ہوا کہ جی دی فکر دی سینماگان سے پشو او دی دا سے اولاد کی کدا ان سنٹر والا شو او دا سے نور خلق چاہیے را پاس دی دا خلق لکتا دا خبروں کہ عوام فلم نہ گوری بالکل گوری فلم کتارو کم شی دی بہترین فلم تے جو شی عوام مرضی او خلق گوری فلم نہ خلق نہ کہتے نہ خلق بنا جو دا دے پنجاب دے اردو فلم تقریبا ختم دی پختہ نہ دیام فلم
د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړی شوه نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
اوریدونکو په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړ. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی هم دغلته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ را لیکلی.
کلک پغاڑ کا زنار درویشانو دا کرم پا درویشانو دا مولا ده صفتونا دی بیشمار دا درویشانو ریدوان هم با دا جنت با
دا کلام دا پختوستا صوفی شعر عبدالرحمن بابا ده چه پا بخور که دیو مشعره پا وقت دا نموڑی یو منوال رانده کرو دا غا مشعره دا رحمن بابا دا ارس پا سلسله که دا اتوار پورا جرشی و چه ورطا بخور مردان چرسادا کوهات او رگسو او دا خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوه بلوچستان افغانستان نا هم شعران لیکوالان او دا رحمن بابا منوال را غلی بو شعرانو پا خپلو نظمونو او تاثراتو که دا رحمن بابا پا افکارو رناوا چولا او حقای دا انسانیت یو عظیم شاعر او گزولو افغانستان نا را غلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای که دا نړی پا کچا پختانه سنگه هم خودره کیگی خود پختو اصل اکسداد چې د خپل تاریخ ادب او روایتو سره مینه کوي خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او د دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پختانه امن خوخي دي
الحمدلله پختانه ژوندۍ قوم دي خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا دا هلې ځلې باید موږ وکړو دا زموږ مسؤلیت دی دا د ځوانانو مسؤلیت دی دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي د دې یو نیکه دی یو قوم دی یو قرآن دی یو کتاب دی یو بیرغ دی او یو کلمه ده دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي ستاسې د ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی
دی کې نهڅوک څه د چا نه څوک غواړي نه څوک چا له څه ورکوي بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا او دا یو ډیر خیستا دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژه کاریو بای رحمان
د رحمان بابا د غدرې ورځنۍ اورز د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته رسیدو واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې
زمونږ سرپرستی کړی دی ولې چې د دوی به عزت شوی رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی بین الاقوامي شاعر دی نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعري کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه د رحمان بابا په هکله د شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و پلار نوم یې عبدالستار و د پیښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکیگی تارک رگزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه مشالونو ته د نن په مشالونه خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزه په اړه اورو کوربا شاهین بنیره دی
ستړي مشه اورېدونکو شاهین بنیره ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خپرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خپرونه کې د نوموړي خدایي خدمتګار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو خدایي خدمتګار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږېدلی و رسمی زده کړې نوې کړې خو کله چې د باچا خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبې لیکل او لوستل زده کړل د قامی ستونزو نه ځان خبر کړ او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغری وایي
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلي پلان یا سینزو کې
په کال 1890 کې زیږیدلی و. دې قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملي خدمت کړی دی تاریخ به یې هېڅ چرې هېر نه کړي. عبدالاکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګارۍ کې د شاملېدو نه مخکې به یې د کپړو د ټوکي د تار ګاټلۍ ګرځوله. خوش آواز او خوش مزاج شاعر و.
عبدالملک فدا د خدای خدمتګار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زورې پښتانه د خپلو حقونو نه خبرول او په قامي مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامي مبارزه د عبدالملک فدا د اغیز په اړه لیکوال او شاعر لایقزاده لایق صدا سوایي.
د سیرنګینا د خلاصون د پاره د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي، د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي، او د عبدالملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي، نو دغه تحریک کامیابی نه شو. ځکه چې که په نړیواله سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي د هغې شاته د دغه خلکو یا د دغه قام یا د دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغې خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې چې کوم خلک وو هغوی د دغه تحریک سره ډېر زیات کمی چدو، لکه دوی د دغه تحریک سره خپل د زړه وینې دغه تحریک ته ورکولې. نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو یا زمونږ کومه خبره منلی کېږي یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل له خبره کولی شو، نو دې شاته د ډېرو خلکو یو تحریک دی، یو کوشش دی، او دغه د پښتنو چې کوم حق دی هغې په خلکو باندې ومنلی دی چې او دا قوم کې د خپل یو وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی و، سزاګانې ورته ورکړل شوی وي، او لکه د خدای خدمتګار تحریک د نورو مشرانو په شانې کور تاله شوی و. آزاد شنغری زیاتوي د جیل تور تمبو هم د هغه نه خپل قامي مرام پاتې نه کړ، او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفې وفادار پاتې شو. نوموړی وایي
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانې نه د شعر ملکه ورسره ملګری شوی و، وړاندې به غزلې چاربیتې جوړولې او اجرتې به د رباب او منګي سره ویلې. خو چې کله تحریک شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې به ډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب پکې نظم نه وي ویلې. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد راسره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری و، هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما، نن په قفس کې د توتیانو شر و شور وینما، خو عجیبه ده چې وطن ته نه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچ وکړئ او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وطن به دومره سپک کار ګڼلې شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو، او د عثمانزو چې کله خپل کلي ته عثمانزو ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ چې خپل ځان یې په چریدار ټوپک وویستو، او آن چې په هغه وخت باندې چې دی نو په حق رسېد.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله، او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتګار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوي ظلم او ستم قصې خوندي کړې دي. لیکوال لایق زده لایق د هغه وختو د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چې ویلی شي چې یوه جلسه کېدونکې وه په هغې کې باچا خان میلمه و، او بیا د هغه تقریر چې دی هغه سر ته ورسېدو. په دې کې ورته چا وویل چې یو شاعر چې دی هغه د جلسې لپاره سایکل باندې روان دی، تاسو لږ انتظار وکړئ. نو باچا خان ټولو خلکو ته وویل چې تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ، موږ به دغه شاعر اورو، هله به بیا خپل لاس ورکوو. نو چې کله فدا بابا راورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم وویل د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګ یې مره زه درځمه، هغه نظم د هغه جلسې نه چاپ سنو کو هغه نظم کې کوم بندونه یو بند زه خپل له مینهوالو سره شریکم. په آخرت چې خدای قاضي شي په شفاعت رسول راضي شي، وار د شهید او د غادي شي، زه به غلې سینه د خدای په مخ اقدم مرګیا مره زه درځمه، سر په تلی کې د الله دربار ته وړم مرګې مره زه درځمه، او کفر په سر د آزادۍ میدان ته ځمه. مرگی مرا در زما باچا خان بیا دا بابا دزان دل کلن گئے.
سړنکار آزاد شنغری وایي د فدا صاحب انداز ډیر اولسي و، نو نیغ په نیغه د خلکو زړونو ته کوزېده. هغه یو بې یری شاعر و، که چېرې په خپلو ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل آواز به اوچتاوه. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدایي خدمتګار حکومت و، نو فدا صاحب به په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د اولس شاعر و، د اولس لپاره آواز اوچتول د هغه کار و چې ډېر په اخلاص او ایمانداری سر تر سوالی و. د آزاد شنغری نه د فدا عبدالمالک سو شیرون اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډیر قوی دی. فدا صاحب وای چت سننګیالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادۍ تړلې جنگ راغ بیا. یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده، د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده، بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده. نو وسله مفلسی او بے وسی هم ناداری را مظلوم مقابلے تا دا نهنگ راغ بیا دوبار دا آزادی تړلې جنگ راغ بیا. پیرنگی سختی ما نه مرسته د پیرنگ مکوا، ما سره جنگ مکوا رک بشو دوانا، سه زما روری پیرنگی د پاره ننگ مکوا، ما سره جنگ مکوا رک بشو دوانا. د غیرو نه آزادو سی وطن د پختون، مسکن د پختون، په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت، ای ځمکې د جنت جهان کړي ستا صفت. نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتونه د پښتونه ګلشنه د پښتونه. د 15 دسمبر 1931 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې داسې وایي، دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ و، دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ و، وطن په وینو رنگ و، د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګ و، وطن په وینو رنگ و، د لاسه د غدارو. اول یې گیر په خرابغان کړو، بال بچې ګټ په هی سوران کړو، جوړ یې په کور ورته تالان کړو، لوټیرو یوړه نیس کورسی و که پالنګ و، وطن په وینو رنگ و، د لاسه د غدارو. په چارسده کې واویلا ده، د غدارانو پسلا ده، په سرپروسو کربلا ده، زه د خپل قام سره په مرګ سیالي کوم، مرګیه مرا زه درځمه. د خویندو غیږ کې ماشومانو په سر نیولی و قرآن، اواز یې داو په میدان، بخر افغان تا ګټم په خپل امرما، مرګیه مرا زه درځمه.
عبدالمالک فدا دا وصیت پریښی و چې کله مړ شي نو باید باچا خانې قبر ته ښکته کړي. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 1 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې، نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام یې وکړ. د کال 1948 د اګست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدایي خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپلو حقونو د دفاع لپاره راټول شوي وو او د یو پر امنه لاریون تابعیه کړې وه، د هغه وخت حکومت ورباندې ډزې وکړې او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 600 کسان ترې ووژل. د دغې قتل عام په اړه عبدالمالک فدا یو نظم لیکلی و چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلی دی. تاسو دا نظم واورئ او مال اجازه راکړئ. د خدای پامان.
کفن پتخ کی دسیانے میں دادا سمن مر کی مراز در زمانے سر پتل کی دا اللہ دربار لسمان مر کی مراز در زمانے مر کی مراز در زمانے سر فروش پل پال سر پمر چل کو مر کی مرا زدر زمان کفن پتخ کے دسیانے میدان کا زمان مر گیا مرا زدر زمان مر گیا مرا زدر زمان
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شئ.